وقت افغانستان په وخت اته بجې شوې. په پیل کې هم لنډ خبرونه. طالبانو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بلل یا ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستاني لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې افغانانو له خپل وطنه د دفاع امتحان ورکړی او باید مجبور نشي چې بیا اقدام وکړي. مجاهد ویلي جنگ د هیچا په ګټه نه دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په کلکه وغندلې. دغه استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان تېره شپه په خپله ټویټر کې لیکلي دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کنړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کنړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده چې تر 50 زیات کسان یې وژلې دي. د یمن حوثي اغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوه چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمې کوي. په یمن کې د حوثي اغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل چې په سمندرګي کې د امریکا تازه حکومت د واشنګټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د اوربند ملاتړ اعلان کړی و. عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي اغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله. او د روسیې تاس دولتي اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د سمندري ځواکونو قمندان د مسکوا په نوم د روسیې د ډوبې شوې بیړۍ له عملې سره وکتل. د ویلي دغه کسان به خپل خدمت ته دوام ورکوي. په هغه لنډه ویډیو کې چې د روسیې دفاع وزارت خپره کړې امیرالبهر نیکولای یومینوف او د نور افسران د شاوخوا سلو لامبو وهونکو په وړاندې ښکاري. د دې کتنې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. د مخکینیو خبرونو ترڅنګ به واورئ په خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې لاریون وکړ. په خوست او کنړ کې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. خو د چارو شنون کې په دې اړه څه وایي؟
د احضار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انځور خپور کړی، متاسفانه چې نه دغه ناسته احضار ته ورته ده او نه هم د اعلامیې ژبه د احضار ژبه ده.
او د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او خبرونې هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کنړ د پاکستانی پوځیانو بمباری د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینرې هم پر دغو حملو اندېښنه ښودلې ده او دا یې خواشینونکې پیښه بللې ده. طالبانو بیا پاکستان ته د دغسې پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. نور هم په دې راپور کې
پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کنړ د پاکستانی پوځیانو پرونی هوایی بمباری بشری ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بللې ده. حامد کرزی په یوه اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت رغ کړی چې په سیمه کې د تروریزم د منځ وړلو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی دا حملې ناوړه او مایوسونکې بللې دي. هغې په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان چې له کلونو راهیسې کړیږي اوس د خپلو ګاونډیو له لاسه عذاب ګالي. سمیرا حمیدی پوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت به خپل دغه عمل څنګه توجیه کوي. د طالبانو حکومت وای د دغو حملو په اعتراض کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د بهرنیو چارو وزارت ور بلل شوی وو، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لخوا ورته اعتراض وشو. د طالبانو د حکومت یو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په هغه صوتي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږلی پاکستان ته یو ډول ګډ څندنه وکړه.
پاکستان لور باید په دې باندې پوه شي جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټه هم نه وي، دا به د سیمې د بېثباتۍ سبب ګرځي او افغانانو باید خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی. د افغانان باید مجبور نه شي چې یو اقدام وکړي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزارت د پالیسۍ سلاحکاري شبنم نسیمی پرون پر ټویټر لیکلی، له بده مرغه هغه څه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې پیښیږي د نړۍ لپاره بې ربطه شوي. اوس هره تروریستي ډله او دولت له کوم شفافیت پرته پر یوه هیواد داسې یوه حمله کوي. د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې رسمن عکس العمل نه دی ښوولې، خو د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ په خوست کې شوې حمله وخندله.
د بمبارۍ او دغې لړۍ ټول افغانستان ویجاړ کړی چې لا یې ټپونه رغېدلي نه دي چې اوس بیا ورباندې د بمبارۍ او دا لړۍ پیل شوه. دا سخته د خواشینۍ وړ خبره ده، باید بشپړه څېړنه یې وشي. چا چې امر کړی باید په وړاندې اقدام وشي. که څه هم ماته معلومه ده چې دا کار به ونه شي، خو بیا هم دلته خپل احتجاج څرګندوو.
د خوست پخوانی والی حلیم فدایی بیا په خپل ټویټر کې ادعا کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو تر بمبارۍ وروسته د طالبانو پر خلاف جګړه هم شوې او دوه طالبان ټپیان شوي دي، خو طالبانو دا ادعا تایید کړې نه ده.
و موریدل چې په کور دننه او بهر د افغانستان په خاوره د پاکستانی پوځیانو بمباری غندل شوې ده. په دې لړ کې پرون په خوست ولایت کې سلګونو کسانو د پاکستان د ورستیو هوایی حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په دې اړه راپور د اعتراض کوونکو په غږونو پیلېږي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حمله وغندلې. پر اپرونی کې ویل سوي چې بمباری د شنبې پیښلمی مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشت دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پرون په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي، هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پی منلی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړه او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ له سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، د دوی نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازم نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه لاهن ډیر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیه کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لوري سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دینه کیږي چې سمره د ټیټی کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي، هغه یا د هغه برخې رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسؤلی، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک هم ځان سره کینولي په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغسې موضوعاتو اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداشت چې مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د کوربه هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندیږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سوی وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې دي او د بیا نه تکرار غوښتنه کړي، په داسې حال کې چې پاکستان یو وړخته د بشر ضد جنایت تر سره کړي او ګڼ شمیر بیګنا افغانان وجلی، بل وړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي هغوی به د دې نه ناوړه استفاده وکړي، خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان دغه برید وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړی ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیرو کلونو راځي په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخښه کوي راکټي بریدونه تر سره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بے سابقه دی، د دې تلفات بے سابقه دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت تر سره کړی دی، ګڼ شمیر بے ګناه افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحې کې نه ده شوې، د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې موږ ګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینا د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. موږ کتل چې په خوست کې افغانان راووتل دغه بریدی وغندو او دغه سلسله به جاری. داسې معلومیږي چې د طالبانو لپاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره دریږي او که د خپل ولس سره دریږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حمله سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوسټو باندې برید وکړ او خواشه 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیره جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګاه په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې و یو نظامی قرارګاه و هغه په بند کړه او په نړیواله سطح یو غبرګون خود او د امریکا سره اړیکې متړلې. دلته دغه موضوع چې دا د خوست دا د اغینه زیات مهمه ده او کم نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضی تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زرداشت شمسو چې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان د سفیر د احضارولو په اړه وغږېد.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د بریتانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد روانډا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د بریتانیا حکومت تازه په دې اړه د روانډا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د حکومت دې پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د بریتانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی د روانډا ته نه لیږي. نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل د تیرې پنجشنبه په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری آژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو مرستیال جیل یان ټریګس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوې طرحې په غبرګون کې وویل دا کمشنری د کډوالو د وضعیت د څېړلو لپاره یو بل بهرني هیواد
هیواد ته د لومړنیو څیړنو سپارل په کلکه غندي. رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګانډا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقونو پر سرغړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت دا پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنه یې کړې چې هغوی رواندا ته ونه لېږي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی، افغانان هم رواندا ته ولېږي او که نه. تېر کال څه باندې 28,000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د جرمني یالمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو له مخې اوکراین ته د جرمني لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 23 پیل شو چې لا هم دوام لري. د خبرونې په دې برخه کې زو زموږ له همکار اسمت څاروان څخه اورو.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیمل سونګ د زیږورځې 113 کلیزه ولمنځله. کیمل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی و. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې وه، خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نه شول او پریډ هم نو ترتیب شوی. د اپریل 15 په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې دغه هیواد د وفات شوي بنسټګر کیمل سونګ زیږورځ ده. بلخوا د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو ویلي دوی اټکل کړی و چې په دې ورځ به پوځي پریډ جوړ او احتمالا د اټومي توغندیو ازموینې وشي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په دې مراسمو کې ملکی پریډ، نڅاوې او اورلوبې شاملې وې. په دغو راپورونو کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وینا یا هم نظر څرګندولو په اړه څه نه دی ویل شوی. په وروستیو اونیو کې په پیونګیانګ کې د لوی پوځي پریډ د چمتووالي عکسونه خپرېدل، خو کارپوهان وایي اوس ممکن پوځي پریډ د اپریل پر 15 چې د دې هیواد د پوځ د تاسیس کلیزه ده جوړ شي. د کیمل سونګ کورنۍ په 1948 میلادي کال کې د شمالي کوریا له تاسیس راهیسې پر دې هیواد واکمني کوي.
د شمالي کوریا د بنسټګر کیم یو سونګ د 113 زیږورځې راپور مو له احمد تکل څخه واورید. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ له همکار اسمت څاروان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم، سلامونه مې ومنئ. په دې برخه کې د کندو د ستونزو او دغه راس د وچکالۍ له کبله د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یو شمېر مالدار او بزګر وایي سږکال یې د وچکالۍ له امله له خپلو کروندو ښه حاصلات نه دي اخیستي. د بلې خوا له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره له ځینو ادارو سره په همغږۍ بیلابیل پروګرامونه پلان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبدالله په بغلان کې کروندګر دی. هغه سږ کال غنم کرلی خو وچکالۍ نه دی پریښی چې له خپلې کروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم مو کلل مو وکړل خو د وچکالۍ له امله اوس وزیدل، د سری بیه هم ډیره لوړه ده.
عبدالله د خپل لس کسیز کورنۍ اړتیاوي له همدې کروندې پوره کوي. عبدالله د بغلان د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست څخه غواړي چې کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي او تر خواهد او بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. پسرلی بیا د کندهار په خوږیانوی ولسوالۍ کې په مالداری بوخت دی. وایي د وچکالۍ له امله یې حیوانات مړه شول، ځکه کوم واښه یې چې ورته ګخت کړي وو زرغون نه شول او تر خواهد ورشوګانې هم سکال شنې شوي نه دي.
شدید انسانان خراب دی. تیر حکومت کی موسمی نظام کی ہیچ مسئلہ نہیں کھڑی حکومت کی نہ دے کھڑے تو اس کا لے پڑا کی
طالبانو د حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنگی
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغو سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي، ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کېږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او تر څنګ یې حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمینه برابره شي څو تر یوه حده مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروانګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 1900 او 15090 موندل شي.
په افغانستان کې کونډې ښځې د مالی ملاتړ د نه درلودو له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې دا مېرمنې ډوډۍ د لري او وایي خپل ماشومان د شپې وشي ویدوي. په افغانستان کې د ښځو په کارونو محدودیتونو دا ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وایي له کونډو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول به له دې مېرمنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې له 1500 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. نور حال په دې راپور کې
دا تیرو شلو کلونو جګړې لډیرو کورنیو قربانی واخیستې او ډیر ماشومان بې پلار کړل. دا دې کورنیو میندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابت کړه چې دوی د خپلو اولادونو خسر پرستی کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کار لرونکو مېرمنو ژوند متاثر کړ، په ځانګړې توګه د هغو کونډو مېرمنو چې د کورنۍ سرپرستی دي. دا د 14 کلنه مېرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي، درې کاله مخکې خاوند یې په 14 کې د هرات ښار په حاجي عباس سیمه کې ووژل شو. درې ماشومان لري خو کومه دنده نه لري. هغې په تېر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر څنګ یې له کونډو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته راسره کوي خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره څه نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي، خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو، په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
دا افغانستان شوارم د اردو ملي په طالبان آمد زنده مردیش گم شده.
مرزیه رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوند افغانستان د مخکینی جمهوری حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورستۍ ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوند په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم خپل ژوند نه شو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده، خپله هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یوه مور مې ده چې هغه کار ته ځي، هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 1500 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ تنها په افغانستان کې نږدې 2.5 لک تنه یتیم ماشومان لرو او دې ترڅنګ شاوخوا 15 لک تنه کونډې ښځې دي او نږدې 4 میلیونه اسي پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا تو میاشتو تیرېدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بهرنۍ مرستې هم تر ډېره د طالبانو له لارې نه ویشل کېږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقي ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو مېرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو مېرمنو سره مرسته کېږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو سرټونو په همکاري مرستې وکړو چې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 23 میلیونه وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې مېرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو دا هیله ده چې ټول به روغ وي. زه تند دولسم ټولګي زده کوونکي د مارس ټول بلپوړو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ په مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. دی ولې زموږ په مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم دا مارس د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دې نور خنډ نه جوړوي. موږ دې چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ به نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 15 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپک کور یو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوجي پیدارانو به خدای ستاسو مرسته چې کوم راهلي به دیو ته چراله وته ویلې. دا کوم غریبانان چې موږ گاونډیانو دې ته ویلې چې ولکه تاسو ما ته وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه. او دې اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم پسې کسان راوستل څه کارټونه هغو له جوړ کړلو. او د دې ځګي نه چپلیر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلیر ته دغه ځي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دي لیکلي. نو د ازادۍ راډیو ته خو مې پیغام پرېښودو او زه غواړم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسي او ستاسو په غټه مننه یې وروره چې په دې غټه انکوایري وشي. دلته ډېر سخت بوکس کارټونه چلیږي او ټول هماغه زاړه وظیفهداران دي چې کومې مرستې راځي هماغه خلک اخلي او حق دا دی چې دلته غریبانان دې مرستې باید هغو ته ورکړي. مننه. السلام علیکم.
زه محمدین خبر کوم. زه غواړم چې یو پیغام د ازادۍ د راډیو طرفه خپور کړم. زه دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا نارې وي چې موږ افغانانو سره د مرسته وکړي. قسم په خدای د برک ببر کنه کې 6,000 کورنۍ دي. قسم په خدای د کله سړی معذر وي چې ما سره مرسته کړي. آیا دا یو بام دوه هوا ولې کېږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې. هیڅ رقم نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، مسکین سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره. آیا زه د افغانستان اسلامي امارات نه پوښتنه کوم او سوال کوم او خواهش کوم چې تاسو ولې توجه نه کوئ؟ ولې یو بام دو هوا کوئ؟ ولې د موږ د نیکوچانو غم او فریاد نه اورئ؟ وسلام، خدای په امان.
د افغانستان په وخت 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه.
تا
طالبانو د افغانستان پر خوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بلل یا ویلی دی چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستانی لوري سره له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو خبرې کوي. مجاهد ویلی هی جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حمله په کلکه غندلې. دغې استازولۍ بېګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه وښوده. دغه سازمان تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید په نښه نه شي. او د یمن حوثي اغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله به په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شي چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمي کوي. درنو اوریدونکو، اوس هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرونه به واورئ چې په ژوندۍ بڼه پرون خپره شوې او نن یې تکرار خپرېږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تر دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خپرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. نن په دې خپرونه کې په افغانستان کې د موسیقي، انځورګرۍ او لیکوالۍ په شمول د هغو هنرونو په اړه چې د طالبانو له وخته رسیدو سره له جدي خطر سره مخامخ دي، په خوندیتوب یا د ودې د دوام پر لارو چارو خبرې کوو. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د کتابونو چاپ ټکنی شوی، تر پخوا کمې لیکنې خپرې شي. د انځورګرۍ او موسیقي هنرونه له جدي خطر سره مخامخ شوي. سینماګانې بندې دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په کابل کې خپلې دروازې بندې کړې. له رادیوګانو او تلویزیونونو څخه موسیقي نه خپرې شي او په څو مواردو کې واکمنو وسلوالو د موسیقي هنرمندان توهین کړي او د موسیقي آلې ماتې کړي دي. کتاب خپرونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خلک د پخوا په شان کتابونه نه رانیسي او طبعا دوی هم د پخوا په شان کتابونه نه چاپوي. له بلې خوا ډېر لیکوال او هنرمندان د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نورو هیوادونو ته کډوال شوي چې له دې کبله په افغانستان کې لویه فرهنګي خلا رامنځته شوې ده. د دې تشې د ډکولو او د افغاني موسیقي او هنر د یو مخ محو کېدو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ آیا هغوی چې له هیواده بهر دي په دې برخه کې څه کولی شي؟ زموږ د بحث میلمانه دي لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال، لیکوال او شاعر علمګل سهارا او همدارز لیکوال او شاعر عبدالمالک بیکاسیار. لیوال صاحب، که تاسو په پیل کې په هغو هنرونو خبرې وکړئ چې له خطر سره ستاسو په نظر مخامخ دي.
خبره په دې کې ده چې هنرونه د یو هیواد د ملي فرهنګ او د ملي هویت هغه تر ټولو متبارز توکي دي چې یو هیواد خپل ملي هویت او ملي فرهنګ د هغو په اساس نړیوالو ته ورپیژني او همداراز په کور دننه د خلکو د عامه ذوق د خړوبولو دپاره دغه ارزښتونه مطرح دي. په افغانستان کې له بده مرغه تاریخي تجربې ښیي چې په دغه سي ایدئولوژیکو نظامونو کې چې اوس افغانستان ته راغلي دي، ټول تجسمي هنرونه د موسیقي، تیاتر او سینما له یوې خوا او انځورګري او نور هغه هنرونه چې په اصطلاح یو ډول اسلامي نه ګڼل کېږي، دا له خطر سره مخامخ دي. او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې د تاریخي آثارو د لنګولو نرانیولې چې د مجسمو د جوړولو په کار باندې بندیز ولګول شو، د افغانستان د هنرونو د ټولو بنسټونو کې د خوندي نقاشۍ او مجسمو موجودیت ته خطر پیښ دی. حتی په سمبولیک بڼه د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي تر مخې چې کومه د مور مجسمه ولاړه وه، په هغه تور څادر وغوړول شو او کېدای شي په راتلونکو اقداماتو کې رنګ شي. موس په مجموع کې موسیقي، تیاتر چې له بده مرغه پخوا هم چندان په ښه وضعیت کې نه و، سینما، انځورګري، اتڼ او په اصطلاح نڅا په مجموع کې، او ټول هغه هنرونه چې په افغانستان کې مطرح دي، په نړۍ کې مطرح دي، له خطر سره مخامخ کیږي.
ډېره مننه لیوال صاحب. بیکسیار صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د طالبانو په تیره دوره کې هم موسیقي او نور هنرونه حتی عکس منو. تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو تیری دورې پر دغو هنرونو څومره منفی اغیز درلود، او که بهر کې هم یو شمیر البته افغانانو بیا هم د موسیقي او هم په نورو برخو کې فعالیت وکړو، د هغوی فعالیت باندې هم که تاسو رڼا واچوئ چې څومره اغیزمن وو؟
ډیره مننه سروان صاحب. داسې کوم هنر په اسلام په افغانستان کې دغه زه نه احساسوم چې د هنرونه به له منځه لاړ شي. د دوی د مخې د ډب کېدو په سلسله کې دې ته چې کار نه کېږي نو خامخا دا شاته لویږي. د منځ تللو هنر امکانات په دې نشته دی چې دغه هنرونه چې موږ یې لرو په افغانستان کې دا نړۍ شموله یا سیمه شموله هنرونه دي. مثلا خطاطي که افغانستان کې دب شي، په ایران کې مثلا نور عربو هیوادو کې بزای کې مثلا، یا موسیقي یا همداسې مثلا نور شیان. کنه
بیکسیار صاحب، مثلا موسیقي که شل کاله تاسو ونه لرئ، په داخل کې تولید ونه لرئ، د استا موسیقي ځي بدلیږي، د هندي موسیقي، د عربي موسیقي تر تاثیر لاندې راځي، او د افغاني موسیقي په نامه څه شي نه پاتې کیږي. مثلا
په دې دغه غرمیزه د شل کلو نه کیږي، کنه موږ په دې نظر نه یو چې دغه غرمیزه به شل کلو وږي. کنه په خبره په دې کې شوله چې مثلا هغه د غفتیر دل هم چې د طالبانو په دوره کې د پدغشان بندیز لګیدل او دا واضح خبره ده چې ته یو رزم یو کار نه کوي، د هغه ناوړه اغیز د کار باندې سره لیدلی شي. مګر له منځه دغه هنرونه لاړل نه. ما ستاسې ورته اشاره وکړله، زموږ هنرمندانو زمونږ په ګاونډۍ هېوادو کې او همداسې مثلا په اروپا کې، په امریکا کې خپلو مسلکونو ته ادامه ورکړله. د دوی په راتک سره مثلا دا شی له منځه لاړ نه. حتی
سلامت اوسئ سحر صاحب. ډېر شمېر افغان لیکوال او هنرمندان او حتی د سپورت لوبغاړي له وطنه وتلي دي، جلا وطنه شوي دي. تاسې هم د بیکسیار صاحب په شان فکر کوئ چې دغه کسان به هنر او ادبیات له هېواد بهر وپالي او وروزي؟
سلامونه سروان صاحب، تاسې ته د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته محترم ملمنو لیوال صاحب بیکسیار صاحب ته زه خپله هم په دې باور یم. د بیکسیار صاحب خبرې مې واورېدلې، زه خپله په دې باور یم چې دغه ټولو تجسمي هنرونو ته دومره زیان چې ګویا هغه بیخي له منځه تلو په ویرې موجود وي ممکن نه ده. یوه خبره خو ستاسو سوال ته بېرته راشم، دا خبره کوم یوه خبره خدا داسې یو مشهوره خبره ده، وایي په افغانستان کې که غواړي چې یو شی عام کې نو بندش پرې ولګوه. موږ د تېرې دورې شاهدان یو د طالبانو چې کله یې بندیز ولګوه په خصوصا په موسیقي باندې. موسیقي سره دی چې عامه نه وه، کنسرتونه یا لوی لوی پروګرامونه به نه جوړېده، ولې په کل کې موجوده وه. زه په کابل کې هم، د کابل په د ښار کې خلکو موسیقي محفلونه جوړول په ولایتونو کې وو، او کله چې هغه حالت له منځه لاړ یو دم راوټوکېدل ځوانان، او تاسو ولید چې بیا یې ډېر پرمختګ وکاوه. نو اوس هم په بهر کې چې څوک فرهنګیان په مجموع کې، یعنی دغه ټول هنري هنر د برخې کارمندان چې راغلي دي، دا یو ډېر کامل ظرفیت ده چې موجود ده، او په هر برخه کې البته، یعنی لکه تاسو چې وویل، تر سپورت پورې، تر نقاشي پورې، تر موسیقي پورې، تر فلم سازي پورې. یعنی هغه د استاد سرمت مست چې د پرتګال ته، هغه تقریبا د موسیقي انسټیټیوټ چې په کابل کې کار کاوه او ډېر مشهور کار یې کاوه، دا مکمل راغلی ده له هر څه سره. یعنی زه په جریان کې هم چې بېخي هغه کوچني شاګردان هم سره راغلي دي. دی عین هغه کار چې په کابل کې کاوه دلته دوام ورکړی ده. همداسې نور فرهنګیان، شاعران، لیکوالان او نقاشان
سینماګران دا چې بهر ته راغلي دي دی یعنی هغه اول شپې خو به تبند انتقال د شپې یو څه د چا خبره ده ګنګشت به موجود و تبند ولی په دغه هوټ راغلي دي چې دوی به خپل کار ته دوام ورکوي. یعنی
ډیر مننه سهر صاحب. لیوال صاحب بیرته تاسو ته درګرځو. د هنر په برخه کې هم داسې ویل کېږي وایي هنرمند داسې ده لکه کب چې په اوبو کې وي، یعنی کله خپل چاپېریال لرې شي بیا نو هغسې کار نشي کولی لکه څنګه چې په خپل چاپېریال کې کوي. مخاطب یې چې نه وینو چاته لیکل وکړي، چاته سندره ووایي. که څه هم اوس دنیا متحوله ده نسبت نویمې لسیزې ته، خو تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې دغه افغانان چې بهر کې دي دوی خصوصا د لیکوالۍ په برخه کې که ووایه چې دوی دلته کار کولی شي، هغسې کار خو به طبعا نشي کولی چې په هیواد کې کولی شوی، خو تر څه حده پورې کولی شي. دې ته په پام چې هغه خلک چې مهاجر دي دوی مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې اوسي دي هغوی ژبه زده کړي، نور کارونه یا نور مسؤلیتونه یې هم په غاړه دي.
خبره په دې کې ده چې موږ په دوو بېلو موقعیتونو کې بحث کوو. یو په خپل هغه بومي موقعیت کې د هنرونو او فرهنګ دی چې هغه افغانستان، بل موقعیت د مهاجرت هغه دی موقعیت دی چې هغه هم خپلې ګټې لري هم خپل تاوانونه لري. زه لنډ داسې یو خبره کوم چې په افغانستان کې دننه وضعیت د فرهنګ او هنر بحراني دی. مثلا ځینې ډېر بومي ارزښتونه دي چې هغه په مهاجرت کې یا نه دي مهاجر شوي یا په مهاجرت کې هغه پادل کېږي. مثلا د لوګری موسیقي چې د افغانستان تر ټولو بومي او اصیله موسیقي ده او یو لوی ارزښت دی زموږ د موسیقي، یعنې د افغاني موسیقي نمایندګي کوي. هغې وروستي لوی شخصیتونه هم وفات شول، اما یوه زړه یوه هسته یې وه هم په لوګر کې او هم د کابل په خرابات کې چې هغه نور په ټاپه ودرېده. نور لوګری موسیقي د افغانستان نه بهر په هماغه ظرافتونو او خصوصیتونو چې په افغانستان کې کېدلی شوه وده وکړي، په بهر کې وده نه شي کول. ځینې نور همدغه ډول مثلا د بدخشانۍ موسیقي، د هراتۍ موسیقي، د ځانګړو هغو یو بل مسله رواني مسله ده. ګوري کله چې رالویدونکی نسل ده، خو داسې دی چې نسل په نسل انتقال کوي. کله چې رالویدونکی نسل ماشومان فکر کوي چې دا موسیقي حرامه ده، بده ده، او ډول او سرنۍ په غاړه کې اچي، مخې ورتوري او په بازار کې ګرځي، بیا نو هغه نسل چې هنر سره علاقه مند دی کېدای شي وروزل شي د راتلونکي پانګې دپاره، هغه بیا دې ته زړه نه ښه کوي. یعنې په هر صورت په هېواد کې دننه دا شی منقطع کېږي.
بکاسیار صاحب، تاسو د نورو په نسبت زیاته تجربه لري په بهر کې دی اوسېدو. هغه کسان چې له هیواده وتلي دي، خصوصا په دې وروستۍ موده کې چې ووتل، اکثره هنرمندانو لیکوالو باسواده طبقه وه، او له باسواده ډېره هیله ده چې اولادونه هم باسواده وي او یو څه وي، تکړه کسان له هغوی نه پیدا شي. دا کسان چې بهر ته راغلي دي، دوی که څوک خو کړی بی دی خپل ژبه او ادب او هنر لپاره، لیکن اولادونه ډیره مشکل ده چې حتی په خپل ژبه سم خبرې وکړي، کلو یا په خپل ژبه دی یو هنر پنځول خو بیخي ګرانه کار ښکاری. که څنګه؟
بالکل همداسې دی سروان صاحب، د لیوال صاحب خبرې ډیرې دقیقې او ډیرې په ځای دي. دغه هیواد لیوال صاحب چې ورته اشاره وکړله، اول دغه خلک چې مثلا اوس بېځایه شوي دي، تر اوو اتو لسو کلو خو دوی له خپل ژوند دې ته را جوړ کړي چې په عرب باندې سا واخلي، یو کور ولري، مثلا د مړې ډوډۍ د پیدا کولو غم یې له سره لرې شي. دا د هر هغه سړي په ژوند کې دا تېره شوې ده، هغه که پخواني راغلي دي یا که اوسني راځي یا که له دې نه وروسته راځي، دغه وقفه په دې منځ کې را روانه ده. ولې دې سره مخامخ یاستو؟ مثلا په دې فکر کوم چې طالب ولې داسې فکر کوي. دغه لاره چې مثلا د بشر د پیدایښت نه راتر اوسه پورې خلکو وهلې ده، چې خلک وایي چې مثلا 3.5 میلیارده کاله کېږي چې مثلا ژوند په دې کوره باندې موجود شوی دی. دغه لار ده چې موږ باید په دغه لار باندې لاړ شو.
دغه خلک چې موږ په افغانستان کې مثلا د ادبیاتو په حق لکه تاسو وایې مګن لیوال صاحب شوته اشاره وکړه موږ چې مثلا ستوري ورته وایي یا مثلا ډېر کاري لیکوال ورته وایي زموږ وطن کې دوی هغه خلک وو چې دوی له خپل کار نه خپله ډوډۍ پیدا کوله. دلته د ډوډۍ غم بیل دی او د کار د هنر غم بیل دی. ته به ډوډۍ هم پیدا کړې، ته به خپل شعر ته، ته به خپل لیکوالۍ ته، ته به خپلې کیسې ته، ته به خپل تبلې ته، ته به خپلې هارمونیا ته هم وخت پیدا کړې. دلته دوه کاره شوله. لکه ما شلیوال صاحب ویلې هلته ډېر داسې هنرمندان وو چې خپل کار نه ډوډۍ خوړله. دلته هیڅوک د ډېر کم داسې پیدا کېږي. ته به په یو هنر کې ډېر ټاپ یې چې ته له خپل هنر نه یا له خپل لیکوالۍ نه دلته ډوډۍ وخورې. در غیر از او ته باید د ډوډۍ لپاره بیل منبه ولرې او د هنر لپاره ته باید بیل وخت وباسې. او لکه تاسو اشاره ورته وکړله د اولادونو ته د دې هنرونو انتقال او حتی ډېر امکان لري چې بیخي د نورماله مورنۍ ژبه اولادونو ته انتقال ته بیخي سخت دی. په اروپا کې مونږ خپل د دې مشکل سره ډېر زیات مخامخ یاستو.
که راشو حلارو ته لیوال صاحب برته اشاره وکړه، لومړی سحر صاحب له وطنه بهر کسان باید ستاسو په نظر څه وکړي؟ زه خوایم مثلا که هر لیکوال او هر هنرمند سره له ټولو بوختیا او سره سره د ورځې دوه ساعته فرهنګي کارونو ته بیل کړي، نو په دې شکل به فکر کوم چې خپل تعهد په ځای کړی وي. او اوس یو بل شیګنه دا ده چې انټرنیټ شته. په نیوی ملسیزه کې انټرنیټ نه و، اوس دوی که څه لیکي د تشویق لپاره هم یو زمینه لري، ځکه چې دوی که هر اثر پنځوي یو څوک شته چې تشویقی کې ویستای یا نقد پی وکي.
سلمان صاحب خبره ده چې اول خو بندیزونه چې اعلان شوی دي یا نه دي، نه اعلان شوی خلک داری دي دې ته یو لوی سوالې په کار د ښودل چې کنه چې ولې باید داسې وشي، کنه ولې باید موږ دغه موسیقي له د نور تجسمي هنرونو سره زموږ ټولنه یو 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 بیخي جدي پیوند لري. یعنی زموږ تاریخ کې هم له ډېره پخوا نه ده له وختونه، کنه د ویدي سره د نور د ریګویدا دغه نه را شروع شوی ده. او څه خلک نه مني ګوره زه دغه نوې پریکړه چې دې کړې ده چې ښوونکی او زده کوونکي مثلا نکټایي نه اغوندي. په داسې حال کې د افغانستان په مکتبونو کې ما ته څوک نشي را ښولی د دولتي مکتبونو کې چې زده کوونکي یا ښوونکي دي نکټایي تړلي وي، که نه. اما د دې په مقابل کې تاسې وګورئ په دخواله رسنیو کې ټولو خلکو څومره سخت غبرګون وشو. چا چې نکټایي هم نه تړله او یو عکس یې د پاسپورټ لپاره کوم وخت په نکټایي کې اخیستی وغه هم شریک کړی ده چې یعنی یو ډول اعتراض ده، که نه. نو اول قدم کې وایم چې دغو شیانو سره یو 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 تقابل موجود ده د ټولنې د نورو خلکو له تجربو نه، د نورو دنیا له تجربو نه په استفادې سره شاید دوی په تغییر هم راشي ډېر زیات، که نه. زه ډېر په دې باور نه یم دغه اوس چې
یعنی یوه لویه وقفه خو یې ایجاد کړې ده. مثلا د کتاب بازار وګورئ چې مخکې تر دې تحوله څومره کتابونه چاپېدل، اوس څومره چاپېږي. دا صرف نه ده چې کتاب نه چاپېږي، لیکوال هم همداسې مایوس ده. د پخوا غوندې لیکل نه کوي، د پخوا غوندې ځان ته زحمت نه ورکوي. نو دا ډېره لویه وقفه ده. حتی د موسیقي په برخه کې هم وایي په غنیوي ملسیزه کې د ځینو کسانو چې زه خو په موسیقي نه پېژنم، هغوی چې پوهېږي هغوی وایي چې افغاني موسیقي تقریبا ختمه وه. هغه موسیقي د افغاني موسیقي له غربي او پاکستاني او هندي او نور موسیقيانو سره یو ځای شوه، او هغه اصلي له افغاني موسیقي تقریبا ختمه شوه. او دا انسټیټیوټ چې د موسیقي ایجاد شو، دا د دې یو هدف هم همدا و چې هغه موسیقي بیرته ژوندۍ کړي او ډېر کار هم په دې برخه کې وکړو.
ملګری پرون یو ناول لیکلی وای دا پټ کې چاپېږي او دغه افغانستان ته به لیږل کېږي مثلا مثال په ډول باندې، کنه. نو ولې به یو بل لیکوال نه لیکي؟ دغه اوس ګوره د ډېرو غسره موږ یو تاسې پېژنو تاسې ملګري دي چې راغلي دي، لګیا دي او کار کوي. دا اوس هم په یعنې لګیا دي داسې نه دي چې زه د دې وقفې سره هغې نه یم موافق نه یم چې لویه وقفه به راځي. راځي به ولې نه؟ دغه حداقل هغه ګنګشت هم دا حالت راولي چې دا مشکل به راشي.
راځم خپل خبر ته وبخښ خبر ډیر شوې. زه فکر کوم په بهر کې ډیر یو لوی ځرکت موجود ده او د دې د همغږۍ او د دې تنظیم لپاره ډیر ضرور پکار ده. ما په نظر باندې اول که ممکن شي د دغه فرهنګیانو مجموع دغه برخې ټول فرهنګیانو په ګډون یوه جلا وطنه ټولنه جوړ شي او دغه نورې فرهنګي ټولنې چې دي دا ټولې سره منسجم شي ډیر لوی کار کولی شي. بل زه فکر کوم که په بهر کې دا اوس هم یو هڅه روانه ده او یو څه جوړ شوي هم دي د فرهنګي برخې او تلویزیون ایجاد شي. موږ په خبري برخو په نورو برخو کې لرو په دې برخه کې ولرو مره دي خصوصا د موسیقي د شپ برخه کې دا ډېره ګټه کولی شي افغانستان ته دپاره. او پرون مې له چا سره خبرې کولې موږ باید دلته یو دا بهر میشتې باید یو بل افغانستان جوړ کړي په فرهنګي برخه کې چې کله بیا شرایط برابریږي نو دا انتقال شي. پخوا هم دغسې و سروان صاحب کله چې شرایط تغیر شو په بهر کې زموږ ډېر خلک و. اول ګوره د لیکوالي برخه کې دا بېکشیار صاحب یو عالم کارونه کړي په یوه صورت باندې مثلا د هیلې مجله منظمه چاپ کړې ده او یو عالم کتابونه چاپ کړي دي خو دوی همدغه مشکلات لري. دا اوس هم چې راغلي دي دوی به طبعي داسې مشکلات لري اما کار کوي خپل هغه هستونې شي کولې هغه به دوام ولري. نو زه وایم که په بهر کې دغه کوم ظرفیت چې موجود ده دا منظم شي او یو هماهنګي ولري ډېر کار کولی شي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، اوس د یوټیوب له لارې د فیسبوک او د نورو خپل رسنیو له لارې ته خپل مخاطب ته خپل هر څه رسولی شي. نو صحیح ده چې بعضې ستونزې طبعي ده چې دي زموږ زه په دې باور نه یم چې ګویا هېڅ تاوان نه ده رسولی.
بله ډېر سلامت اوسئ سحر صاحب کور ودان. لیوال صاحب تاسې مخکې ښاغلی سحر وویل چې د بهر میشت افغانان باید په خپل منځ کې همغږي پیدا کړي او له بهره کار وکړي. په څه شکل سره کار کولی شي د ټولنو د جوړولو له لارې؟ په کوم شکل سره فکر کوئ چې دغه تشه چې راغلې ده دا تر یوه حده پورې ډکېدای شي؟
بیا هم زه په دې ټینګار کوم چې موږ غواړو په دې برخه کې په څه پوه شو. باید دغه د دیاسپورا د فرهنګي یا د مهاجرتي فرهنګ د زیانونو او ګټو د مثبت او منفي اړخونو په اړه د بشریت تجربه ولول او روسه لغه نه موږ سم قضاوت کولای شو. خبره په دې کې ده چې موږ یو مهاجرتي ټولنه هم ځکه نه یو چې ځینې مهاجرتونه په تیرو زمانو کې په یو لوی جغرافي نه یو شمېر خلک بلې جغرافي ته په کولکتیفي شکل باندې تللي دي او هلته یې د خپل فرهنګ هم له ځان سره. له بده مرغه موږ ډېر ټیټو پراک شو او حتی کوچنۍ کمیونټۍ مو هم نه دي رامنځته کړي. موږ د افرادو په توګه د جاپان له شرقي ترین څنډو رانیولې
لیکن لیوال صاحب اوس زمانہ څه بدل ده؟ انټرنیټ وضعیت بدل کړی دی.
انټرنیټ انټرنیټ یوازې د عرضه کولو یو وسیله ده چې هم ډیره مهمه ده. یعنی هغه خپل د نشر او پخش د دې شیانو مهمه مسله د تولید ته او د تولید او د مصرف ترمنځ دغه تړلې ده چې په دې کې انټرنیټ خپل نقش لري اما هغه ډول نه چې په یو ټولنه کې موږ ژوند کو ګورې. زه غواړم تاسو ته خبره وکم ځینې هنرونه په یوازیتوب نشي تولیدېدای. مثلا موسیقي ده زه له ډېرو هنرمندانو سره پېژنم له نږدې و سره مې کار کړی دی. دوی چې یوه هنري پارچه تولیدوي دا باید ګیتاریس له یو هېواد را وغواړي، تبله چې له بل هېواد او بل غږونکی له بل هېواد او بل او دا او دا ګوري. مثلا فکر وکړي افغانان 2 میلیونه مهاجر شو لاړل د الف هېواد ته. دوی په دغه الف هېواد کې د خپل یو شمېر هنرونه کولی شي هلته په نوغ شکل باندې انتقال کړي. اما که دوی فرق کورنۍ
بیلو بیلو هیوادونو تا لار شی ال تا دل مشکلات سره مخامخ کی گوز ده حل لارو تره ده حل لاری یو خدا ده چه منگ سنفی جوڑکتونه پا نریوال ساته ولرو ده موسیقی ده پاره بیلی طولنه ولرو ده مجسمه جوڑونه ده پاره بیلی ده انزبرگره ده پاره بیلی ده ادبیاتو ده پاره بیلی او دا یوازې دا ټولنې داسې نه وي چې اساسي پوښتنه ده چې دا ټولنې څه وکړي څه څه کوي. دا ټولنې خو موږ په افغانستان کې مله او له بده مرغه یو عیب خو زموږ دا دی چې موږ ډېرو زیاتو پر سلیقوي اختلافاتو هم اخته یو پر خلاف د نورو هیوادونو او چندان دغه زموږ فرهنګیان په دې ټولنو کې سره دا ټولېدی هم نه شي ځکه چې دا هم یو زموږ یو مشکل دی. بل څه وکړو زه وایم چې د دې د حل لاره دا ده چې موږ له نړۍ سره او د نړیوالو بنسټونو سره یو تفاهم وکړلی شو چې دغه د افغاني فرهنګ او هنر مهاجرت په رسمیت زه غواړم البته دا خبره په اوله کې یو څه نامفهومه وي. په نړۍ کې داسې ارګانونه شته لکه یونسکو او یو شمېر نور سازمانونه چې که دوی د یو هېواد د بحران له کبله د هغوی مهاجرتونه په رسمیت وپېژني هغه بیا په هماغو برخو کې د هغو دپاره یو شمېر کارونه کولی شي.
بکسیار صاحب مخکې یادونه وشوه چې زموږ لیکوالو هسې هم د حقو زحمې لپاره لیکنې نه کولې خدای پجاتې لیکنې کولې یوازې لیکوالو برخې ته راشو. پخوا په جرمني کې او په اروپا کې افغانانو کلتوري ټولنه درلوده او کتابونه چاپول. اوس چې لیکوالو زیات شوي دي په اروپا کې افغان لیکوال مې منظور دی اوس بیا هغسې یو کار نشي کېدی؟
ډېره ښه پوښتنه ده سروان صاحب. د لیوال صاحب خبرې تر ډېره ځایه پورې ډېرې علمي او ډېرې منطقي ډېرې مستردلې دي خو زمونږ هماغسې چې مثلا د یادونه کوي چې مونږ نړۍ سره یو تفاهم ته ورسېږو او نړۍ سره دا وکړو نړۍ سره چې موږ تفاهم ته رسېدلی دا مشکل مونږ ته نه پیدا کېده. هغه افغان چې په کابل کې موسیقي بنده کړې ده او هغه افغان چې نن دلته په بن کې یا په واشنگتن کې یا په کوپنهاګن کې ناست دي دا ډېر زیات تفاوتونه نه لري. موږ نړۍ سره څه چې موږ خپل ځان سره هغه توافق ته رسېږو. موږ ډېر سلیقوي اختلافونه لرو موږ هر یو من یاستو موږ د بل خبره ډېر مشکله منو هغه بیا سیبي منو بیا ډېر مشکله چې هغه ته کار وکړو. دغه امکانات چې لیوال صاحب یادوي دا بالکل موجود دي مګر دغه امکانات تومره کار غواړي سروان صاحب ته اعتبار په خدای وکړه چې ډېر یو لکۍ پروژه په شپو شپو دا به لیکلې بیا به ایمیلونه یي بیا به جوابونه یي بیا به انټرویوګانې یي بیا به اسناد یي بیا به کاغذونه یي. یعنی زه په دې نظر یم چې دا ډېر ښه کار دی که داسې یو کمیټه موجوده شي فقط د دې کار لپاره دا کار وکړي. دا باید هنرمندان دا کار ونه کړي چې دغه رابطه موجوده کړي. هنرمندان باید خپل هنر مخته بوزي. لکه تاسو یادونه وکړله زموږ پخوانۍ هلې ځلې چې هلته وې لکه چې کېدی شي او حتما لیوال صاحب نور دوستان په دې خبر دي دا ټول په شخصي راشه درشه او په شخصي په کاوشونو او منډو په تړلو باندې ولاړې وې. زه د خبر خطر ډېر علاقمند یم او دا کار کېدی شي.
سحر استاسو نظر څه دی؟
په دې باندې تاکید کوم چې په خپل مټو باندې باید کار وکړو د نورو مرستو باید جلب کړو. د ګورې مرستو په مخ کې یو ډېره قوي تجربه پرته ده د تیرې دورې چې مثلا زه اوس نه وړاندې کوم ډېر لوی کار اوس په بهر کې او زموږ همدغه لیکوال یعنې ماته یو ډېرې قوي ټولنې مسؤول راته وویل خو چې وایي ولا ټول ډګروالان او سیمه سبا راجم کړي وو یعنې لیکوال هم نه وو ګوره په هغه وخت کې ظرفیت هم دومره قوي نه وو خو اوس ظرفیت ډېر لوړ شوی دی. پر هېواد کې زموږ افغانان یو عالم خلک دي او دوی ډېر کار کولی شي په هره برخه کې. زه وایم چې د کوربه هېوادونو مرستې باید جلب شي په هر ډول باندې هغه هم کوي ګوره ولله د مورنۍ ژبې په برخه کې تاسو وویل شي راتلونکی نسل باید څنګه وساتو.
کور ودان ښاغلی علمګل سحر شاغل عبدالغفور لیوال او شاغل عبدالمالک بیکسیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.